په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي په هرات او ګاونډي ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې دي. د ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډیره اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یوه کارکوونکي فتح او فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدي د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیم ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبخې 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1,800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولې دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارس نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمېر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هېواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونوځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارس نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي. د پاکستان په وزوی د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې سخت دریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریزي وژل شوي دي. پوز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو پوځیانو کې یو جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر بوزي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. څه هم پاکستاني چارواکو ویلي سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان ویستل. وروسته په 2001 کال سخت دریځ حماس ډلې له خپلې سیالې فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4.5 زره کسان ښیي، په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوړه وګڼل د کونړ با احساس ځوانانو دغه تا د تیر بسیر خیمانه سبو او د هغه د پاره نقدي مرستې راټولې کو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزله ته ځانګړی شوې ده. دا به هم واورې چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت وایي نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او د غرز د ټپیانو دقیق شمیر څرګند نکړ، خو په ټوله کې وویل چې د زلزلې 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورټ کې
پیښته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر نن یو شمیر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو دراوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
په الحال خلا وضعیت ډېر استراري ده، تاسو ته بهتره معلومات نن د ورځې په اوږدو کې مهال ته زلزله وسو او یو خبره دا ده چې اوس په الحال هم کار جریان لري. امامخ کې بار بار تکرار کړ چې الته د ماشینري په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینري په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي او اعمار خامخا وخت را بل فرق کوي. تقریبا سیمه تعداد وسوم تقریبا د 4.5 زره په شاوخوا کې دونه سیمړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځ د زلزلې له امله 2400 کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبريالانو له بیا ځلي پښتون سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنکړ. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښو قربانیان ډیری ښځې او ماشومان دي. د نور صفه په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډیر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډیر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوختي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي رادیو ته وویل
بعضی از قرا او قصبات
تر کومه ځای چې د خلکو ترتوانه ده هغومره وسې کړی، یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت لړنړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوي وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړي توګه هرات ولایت کې لوژن کې زلزلې ورسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومې لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورنو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیونه افغانۍ مونږ مشخصی کړی دی دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدی شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بلورتا د پاکستان د طبي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلورتا د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼې لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو آزادۍ رادیو ته ویل
ډوډۍ له نانوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبې ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین هم پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغه ویرجانو او غمزپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کونړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام خیام او حشمت الاجمن آزادی رادیو ته وویل
د هرات او بادغیس په لټون کې زمون د زلزلو لامل زبونه شهیدان لرو، ټپیان لرو، چې هغه زمون نبیل ندی، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دی او د یو هیواد یو سیمه سو. په همدې خاطر باندې مونږ نن غوړ وګڼل د کونړ با احساس ځوانانو دغه تا د تیر بسیر خیمه نصب کو او د هغه لپاره نقدي مرستې راټولې کو. د هیواد ټول شتمن او بډای خلکو غکارک په داخل کې دي په خارج کې دي تر څو د خپل اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې گیر دي د مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندې ډېره زیاته شته چې ان شاء الله د کونړ ولس چې څومره خبريږي دا د قیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي خپل صدقات او خیراتونه کوي نو دغه قیمه به نږدې څلور ورځې نور هم دوام کوي دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست وي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راځم.
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي. د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره مونږ د نورستان ولایت چوکي مونږ راځم شو یو ان شاء الله دغه مرستي چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورونو سره د هرات کې یک بادغیس کې کډور ولایتونو ته ان شاء الله دا غیډ لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اول ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار لوی کندهار کابل لوی پکتیا شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوی چې تر دې دمه دغه مرکزونو کې په لسګو نظر امریکایي ډالر په لسګونو میلیونو افغاني خوراکي توکي او نور شیان راټول شوی دي. همدارس حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمه د مرستو رسول لړۍ پیل کړي. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړي چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر لاسه کېدونکې ټول فیسونه به دغه زلزلہ ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دریم ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغه ټکانونو له خلکو آرام او خوب تخته ولیدې.
azadiradio.com په ایران او پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دوړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلن کیږي. په پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان وایي د اپارټمنو څښتنانو پرې ډیر فشار راوستي چې کورونه پرېږدي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایي او زوروي دي. د بل خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او زورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی له هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوو افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو.
یو شمیر نور افغانانم ورته شکایت کوي او وایي چې دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم وخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځی کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پانا کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړ کړي او د مرستې او همکاري پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او زوروي. هغه لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو زورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمیر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلند شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصا زه خپله یو محصل یم، کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدل. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان دراتو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي
بیا بیګون به هم باز پوجي خشن داشته باشم.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمیر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نشي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهراً د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یو افغان کډوال پر کور د برید په تور یې نولس کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته لستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پایته ورسېدې، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 وادونو په قطار کې دیرشم مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولی. آسیایي لوبې چې 2 مخکې پیل شوې وې، چین په کې د 383 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 18 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تېرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خو ځلېده، یعنی په 45 مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرستن جنو ته په وړیا او انلاین ډول د ډیجیټل اثارو سوداګری درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومي وایي تیره دوره کې 3000 نجونې روزلې او په پام کې لري چې په دې پړاو کې 5000 نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپل مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محرومو نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
تروزن نور سنجونی کولای شي د ډیجیټل اثارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اثارو په خښتو پیسې وګټي. ته پیسې وګټولې وازنې لار پټټه بیا خښلو په لوړه بیاي پلورل
لري به خره قیمته بلندره بفروشن.
نو موږ وای د دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغو جنوم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخې دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټول جنو خود خدمت لاټر کول لامل دا دی چې زه غواړم چې موږ ټولنه بدل کړم چې موږ کولای شو ټولنه ته په یو ډول بدلون ورکړو چې هغه پر خصوص پانګونه ده. ځکه چې دوی میندې دي میرمنې او خویندې دي که یو مور لوستې وي ټولنه لوستې ده که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی وی داسې ټولنې په هیله چې له بې وزلۍ او تشلاسې څخه لري
فقر دیگه تر افغانستان دامنګیر مردم ما نه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې 3000 نجونې روزلي او دا ځل به 5000 نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته لتاګه منه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستی وایي چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
بنامه شرایط سیاسی که پیش شد دیگه نتونستم
به سیاسی وضعیت لامل اما نشو کولای اخپل وزدک رو تا دوام ورکرم. زه شاو خواد و کالکیگی پا کورکیم او به هر هیز فعالیت نلرم. مگر یو زرین فرصت چی زما لاست دراغی هاگه دوستاد سونر او ده هاگه تیم پیجن دلوو چه لحاقه وروست ما پا ازدک رو پیل وکرد. شکر اخپل مالی استقلالیت تا ورسیدم او دمیاشتی لدو سوا سخاطر سلور سوا دالر رو پوری آیت ترلاسه کرد.
400 دالر درآمد دارم.
تجلی او بل هغه جلی د چوی د خوونځي د دروازې لټړل کېدو ورسته دی پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از تریدنګ نزدیک خل مشکلات زیات داشتم.
مخکې روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې وړو خویندو مې وملاتړې ته اړتیا درلوده. له نیکه مرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې آیت ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپل ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وایي چې اوس مهال د دوی یوازینی ستونزه د میشتنی عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبی وایي چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغونجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړی میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني په وړاندې ښکته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسې ولر پاتې دي د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه د چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور د نوزموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښیږدي، او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ڈاٹول تا سلام سلام نہ باد پاکستان مو افغان ماجنو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تو نا امریکہ اٹھولو اور بھائی ملکوں نہ مو غاڑو چ افغان ماجنو پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے ولی گی اور بھائی ملکوں تا یا مو افغانستان کی زمین مساعدہ کی حال تم بہ در شو سلام رستی ہوگی. پاکستان کے زیادہ تر افغانان اقتصاد خراب دے، زین خدی مالدار زین اقتصاد خراب دے.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پر هم دې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زنده جان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي دیارلس کلي په کې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډېر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیځ 10 کیلومتره کې سخت ټکانونه احساس شوی چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت د رښتر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سنالت حکومت وایي 1300 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبردارای ورکل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پای پورې په خپل خوخه له پاکستان له خاورې ونوزي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سختدریزي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې تړانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپلواکه توګه تایید شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د د افغانستان په لویدیز کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپی کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نیولی دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هره شېبه د بدلېدو په حال کې دي، خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هم ښه نه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډیره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل د زلزلهرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او درون ملمته او د ازادي رادیو درونو اوریدونکو ته. ګورې، رښتیا هم چې په هرات کې بې ساري زلزله ده، اته زما نه په یادیږي چې داسې زلزله تر سره شوې دي. منتظر غواړم چې د مختصر یو معلومات د دغمزي کې پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم، په دې چې دوی پوه شي چې څه ده. اول دا چې د مځکه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بی وزنی هغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مځکی قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایع دی تر مځکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایع باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورته وایي، دا د ځان سره ډېر غرونه ډېر تیږي ډېر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گاهی دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقي حرکت کوي موازی چې یو بل سره نه دخکیږي، یا عمودي حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي. دا رقم دی. نو گاهی بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي. دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد د مځکه د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي یا تصادم کوي، هغه ته قانون وایي. او عمودي تر صد د مځکه پوری بیا مرکز د زلزله وایي.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق ور دي؟
متاسفانه چې ګورې، افغانستان د جنگولو له امله تحقیقاتي مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دي په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، د ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او د عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظ دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسله عبدالاحد مومند چې پرواز وکړي هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعیږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې ځي تر پکتیا او تر بدخشان پورې. دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړه چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازهګیری
په دغو تعین شویو درزونو کې چې تاسو ویل د عبدالله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه ته راوستول شول یا افغانستان ته ورکړل شول، په دې کې هرات نه دی شامل په دغو؟
متاسفانه نه، چې ما مخکې وویل چې دوه پروژې باید همیشه تحقیقاتي ولرو. یو، تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او د مزیک اعلان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر د مزیک پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمینان مونږه اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ د پنور ولایت کې دا ټکنیکي نام لرو، اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی که مونږه ارتباطات د دنیا سره درلوده.
همدم پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي، د تسونامیګانو اټکلونه کوي. افغانستان د یو هیواد په توګه نه ده، دا مهمه نه ده چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی، مګر د یو هیواد په توګه له امریکا نه دا معلومات نه ترلاسه کوي، نشي ترلاسه کولای یا هغو دا معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت و نه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوری نظام و دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
او متاسفانه چې البته بیا بل خبره و، البته متاسفانه چې هو هر څوک د چور په قصې کې و، دا سينو چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیا هم د افغانستان په سطح دغه مطالعات کړې وای. خو افغانستان یو غرنی هیواد دی او اکثرا زلزلې کېږي، د دې لپاره ضرورت و چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړې وای، دغه پروژې مو جوړ کړې وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی. اوس ډېر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تحقیقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړې کړي او معلومات وخی او عکسونه ترلاسه کړي، د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي، بعد هغه خپل پروژې وباندې جوړ کړي او مطالعه وباندې شروع.
ډېر زیات مننه نادم صاحب. له تاسو نه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ هم له خبرونې سره وصل دی. کاکړ صاحب، موږ مخکې ښاغلي نادم نه پوښتنه وکړه. ښاغلي نادم، دغه د افغانستان د جیولوژیکي موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د پخواني شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلې فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خاغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. خاغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکي تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم سم وو فرمایل، بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکي د ماتې یا ټکتونیکي خطونه دا ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کیږي، هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې دا د نقشې نوې شوې او تقریبا په 1980 او 90 او اته هم کلونه کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دی اوس هم هغې نه ترې کار اخیستل کېږي او په زمن کې ځکه چې موږ دا 45 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروفه سو او دې لپاره د علمي څېړنیز مرکزونه ډېر لږ دي په افغانستان کې بیخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شلو قدرونه چې وو هغه د افغانستان نه وتل د 45 کلونو په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وا خبر روانو بعضې سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس قصه بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجذب کړي څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي تر څو موږ وکشوشو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې دا چې لوی زلزلې وشي یا راتلو نه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه هم ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله منګه هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون منګه ډیر په هان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي هوډ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم په هان چې په افغانستان کې د څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دی هلته کار وکړي ځکه چې د ساينس په هانو او د په هانو کارکونکو صحیح تل او د هغه ارقام ټولول هلته د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب، دا خو به زلزلہ وسنجوي، یعنی یو زلزلہ چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو، هغه شدت څومره وو، څومره کمزور وو، مګر د ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته، مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي.
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي، لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي کچیر موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي، هغه کوم زلزله چې مثلا یو ماګنیټیوټي، دوه ماګنیټیوټي، درې ماګنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د لپاره کچیر یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزله شوې نیوې اول ته یو دوه ماګنیټیوټ یا یو ماګنیټیوټ زلزله وشي نو د دې معنی دا ده چې حالت د فالټونه بیا په حرکت کې
یاست. کاکر صاحب، کولای شي دا لګي د سي عام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پی پوشي؟
ښه، یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزله کیږي د هغه مخ کې وړې زلزلې کیږي، دا وړې زلزلې موږ ته تاخی چې تلوې زلزلہ راتلون کینن نو دې لپاره کولای شو د هغه په اساس باندې ورته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دی. کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو یا تشوي وي مثلا شپږ یا و ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومیدای شي چې لوی زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او کله ورکه زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات یې ستاند سنه سل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزله راتلونکي ده.
تیر زیات مننه نادن صاحب. کاکر صاحب، ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که امکانات نه لري، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپله هم له خپله اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کړي یا یې جوړ کړي. د زلزله سنجونو د ټکنالوژۍ یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي؟ د طالبانو د حکومت په واس پوره دي او کدي میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دي چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولاندیونه وکړو چې علائم د زلزلہ دغه وخت کې راشي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت شي، دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازګیری د جیوډیزیکی په اصطلاح پروژې فعال کو، او مونږ وکولای شو چې اندازګیری وکړو همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه دی زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی د په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مځکه کې لري د سطح د مځکه هغه مرته زلزله لګي، هرڅه چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتر ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدا شي. بل دا چې د کاکر څخه خبره دا دوامدار سړيني په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا د ضرورت چې باید دغه نه حاکمیت په دې باندې توجه وکړي.
ډېر زیات مننه. د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب، تاسو لاندې ځواب راکړئ. بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به ځواب درکم. بل دا چې ما یو چې ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزله چې کوله شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزله کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسیسات. خبره دا ده چې د زلزلې په وخت خو کچی ولس یا خلک پوښتنه چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقي باید اول کوشش وکړي چې ته نجات درمزي تر میزو لاندې ولاړ شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه وکړي سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کېږي چې دغه ته پزې ته ولاړ نشي چې پیسېله خفه نشي. د شانو باندې خو دا یو علمي دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دي چې آیا بیا هم د تکانونه دوام کیدای شي که نه. په دې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تو اس بیختی نست په تاریخ د هرات کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نو لیدلې نو وینه چې څنګه
مننه کاکر صاحب د زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومانو ته وخت دی یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې وو یعنی یولس بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لاره څه ده
اوس خو زلزله شوه ده او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوې دي تقریبا 100 ساعته مخکې ته د زلزلې نورم شوې دي زه خلکو ته او خپل میندو خوندو دې ته وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړی دي تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیر بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیر زلزله کیږي کوشش وکړي چې هغه سات کچیر په کورون دنه وی ځان نه وباسي بیرون ځکه چې وس د کم ساختمانونو چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدو لوزي نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوې زلزلې چې کیږي دا اوس نوې ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د امغه مرکزی هغه کې نوې ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلہ شفیل شوې ده دین مخکې بل زلزلہ په 1980 کې شوې او 3.5 ماګنیټیوډو اندیزي کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزلہ تکرار شوې ده نو خلکو ته وړاندوینه ده د خپل خویندو او میندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکړي او د یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په تکانونو به راځي او که چې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لیکلرې وساتي چې ونه غورځي
ډېره زیاته مننه یوازې دوه دقیقې د خپرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو خاغلی میلمانه لطفاً لاند لاند د سوال ته ځواب وایاس چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانې جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي زه پیغام چې دا ډیر اوږد بحث دی مګر که په لاندو یو دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکر صاحب تاسو
ګوره ستاندرد او معیاري ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي او بل دا چې کچيري د ګلو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیفت دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په صلاح اکه افقی دغه هم په اسلام مقاومت زیاتی کې نه نړیږي یعنی دغه د ستکیانی یو بل سره بات اتمن میخسي د ساختمانی له لازه د ډیر مطمئن دی او بل دا چې کوشش وکړي چې په اسلام هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګل دغه کې یو کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیسي
مننه کاکر صاحب لې وی دا کنه کم وخت تاسو پات شو مېره باندې وکي
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو مواد زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو مواد د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي دغه څخه استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه
انجینر صاحبان ته باید داسې وشي چې کچېره موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د فراغ سره نقشې برابر کو چې دی وپیږي چې کوم منطقه کې سره کوم کور ډیزاین کې دا ډیر اسانه کې انجینر صاحبان ته لاره او کورونو هغه هم کم شي
ډیره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکو نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کور تاریخ دیوان شمای وطن پر تاریخ ندی قربان شمای وطنای زد کل تاریخ دیوان شمای وطنای ور تاریخ ندی قربان شمای وطنای زد کل تاریخ دیوان شمای وطنای شمائے